سلام سهار په خیر د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته راغلست. نن چهارشنبه ده، د 401 هجری لمریز کال د زمری یا اسد 19 ده چې د 2023 میلادي کال د اگست 13 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. په سر کې خبرونه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وای د افغانستان په هغو سیمو کې سلګونه ماشومانو ته د زده کړې امکان برابر کړی چې وروستۍ زلزلې اغیزمن کړي دي. یونیسف پرون پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې په ځپل شویو سیمو کې 140 نوي ټولنیز درسي ټولګي جوړ کړي چې تر ډېره نجونو ته لومړنۍ زده کړې پکې ورکول کېږي. یونیسف همداراز په زلزله ځپلو سیمو کې د کولرا او نس ناستې د ناروغۍ د زیاتېدو پر وړاندې هم خبرداری ورکړی. په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د جون د 22 مرګونې زلزلې په نتیجه کې چارواکو له زرو د زیاتو کسانو د مړینې او د زرګونه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. په شمال کې د قوشتېپې د کانال د جوړولو د چارو مسؤلان وایي چې د دې سترې پروژې چارې به تر ټاکلې نیټې مخکې بشپړې شي. د قوشتېپې د اوبو لګولو پروژه چې د سروې چارې په 2018 کال کې پیل شوې، له آمو سیند څخه د کال 10 میلیارد مکعب متره اوبه راخلي او د 280 کیلومتره په اوږدوالي، د 100 متره په پلنوالي او د 8.5 متره په ژوروالي په بلخ، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د شاوخوا 1500 زره هکتار ځمکې د خړوبولو وړتیا لري. د دې پروژې ولایتي مسؤل انجینر فرید عظیم پژواک خبری آژانس ته ویلي چې د قوشتېپې د اوبو لګولو د پروژې لګښت 6 میلیارد افغانۍ اټکل شوی او د هیواد له ملي بودیجې تمویلېږي. د هغه په وینا دا پروژه د افغانستان لپاره حیاتي ده او په بشپړېدو سره به افغانستان د غلې له اړخه پر ځان بسیا شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي په افغانستان کې د سیمه ایزو کوچنیو کاروبارونو د ملاتړ له لارې هغو افغانانو ته د کار زمینه برابروي چې خپل هیواد ته ستنېږي. IOM پر ټویټر په یو بیان کې د رضا په نوم د یو افغان ځوان له تصویر سره لیکلی دي چې نوموړي هیواد ته له ستنېدو وروسته د خپل ژوند د سمون په برخه کې ستونزه درلوده، خو د نوي کسب په زده کولو سره یې ځان ته کار وموند. رضا ویلي چې په 2016 کال کې ایران ته تللی و او له 2 کاله کډوالۍ وروسته چې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شو بیرته هیواد ته راستون شو. افغانستان له آیرلند سره د کرکټ د شل اووریزه سیالیو په لړۍ کې پرون لومړنۍ لوبه د 2 ویکټو په توپیر وبایلله. افغان لوبډلې لومړی د بیټنګ پریکړه وکړه او په شلو اوورونو کې 118 منډې وکړې او د آیرلند لوبډلې ته یې د 119 منډو هدف وټاکه. د آیرلند لوبډلې د دریو لوبغاړو له سوځېدو وروسته په داسې حال کې چې یو توپ یې لا پاتې و 111 منډې وکړې. دواړه لوبډلې به په دې لړۍ کې 15 اووریزې لوبې وکړي چې دوهمه یې سبا پنجشنبه په پام کې ده. او د پاکستان د یو خصوصي ټلویزیون خپرونې د دې هیواد په ډېرو برخو کې بندې شوي. د ازادۍ راډیو د انګلیسي ژبې کندهارا ویبپاڼې د راپور له مخې د ARY ټلویزیوني خپرونې وروسته له هغه بندې شوې چې د پاکستان د پوځ په اړه یو راپور خپور کړ. د ټلویزیون چې له پخوا راهیسې د مخکني صدراعظم عمران خان پلوي بلل کېږي، د اګست په 8 د ښاغلي خان د یو سلاکار هغه ادعا خپره کړه چې واکمن ګوند یې د پاکستان د پوځ پر ضد په کمپاین تورن کړی دی. دا تور د پاکستان ملي امنیت ته ګواښ ګڼل شوی. د دې ټلویزیون مرستیال احمد یوسف دا پریکړه غیر قانوني بللې او ویلي دي چې پر وړاندې به یې دعوه وکړي. د پاکستان د خبریالانو ټولنې هم ویلي چې که د دې شبکې خپرونې په بشپړه توګه او ژر بیا پیل نشي نو په ټول هیواد کې به اعتراضونه پیل کړي. را سره اوسئ قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خپریږي. طالبانو د امریکا هغه تور به بنسټه بللای چې دوی د القاعده شبکې د مشر د وژنې په قضیه کې لخپلو ژمنو په سرغړونو تورن کړي.
فکر کوم چې د افغانستان د اسلامي امارات له لوري سرغړونه ځکه نه ده شوې چې د افغانستان اسلامي امارات له دې قضیې هیڅ خبر نه درلود.
د امریکا او طالبانو د دې ادعاو په اړه د یو شنونکي نظر پوښتو.
څومره چې امریکا شواهد نه دي وړاندې کړي چې آیا دایمن الظواهري و که نه، همدغسې طالبانو هم دلته میډیا نه ده ورولې دلته واقعا حمله شوې ده.
په یو بل راپور کې به واورئ چې پاکستاني طالبانو له افغان طالبانو څخه د خپل یو مشر د وژنې په مسله کې د څېړنو غوښتنه کړې. په یوه مرکه کې دا موضوع څېړو چې آیا د نجونو پر تعلیم د بندیز علت په رښتیا دودیز حساسیتونه دي.
دا ټولې هڅې بهانې دي چې دوی جوړې کړې دي. متاسفانه دا حالت ډېر دردونکی ده. دا نن سبا کال پوره کېږي خو د موږ نجونو سرنوشت لا ناروښانه پاتې دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او ستاسو غږیز پیغامونه مو هم نه دي هېر کړي.
دغه افغانانو سره ظلمونه کېږي، دغه که د ترکیې پر مرز و د ایران پر مرز وي او که د افغانستان و د ایران پر مرز وي، دغه ښه کار نه ده.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د راپورونو برخې ته، طالبانو یو ځل بیا د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړي چې د القاعده شبکې د مشر ایمن الظواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې دوی د دوحې له تړون څخه په جدي سرغړونې تورن کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په یوه نوې مرکه کې د القاعده د مشر وژل کېدل یوه ادعا وبلله او ویل چې په دې اړه د دوی څېړنې تر اوسه نه دي بشپړې شوې. د نوریاس نوري په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واورئ.
ورسته له هغې چې امریکایي چارواکو په کابل کې د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الظواهری د وژلو اعلان وکړ او طالبان له القاعده سره د اړیکو په ساتلو تورن شول، د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې په دې برید سره امریکا د دوحې له تړون څخه سرغړونه کړې نه دوی. هغه تړون چې له مخې طالبان ال دي چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې وشلوي او پرې نږدي چې ترهګرې ډلې د افغانستان له خاورې پر امریکا او لویدیز لکه پر متحدو ایالتونو د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو په څیر د بریدونو لپاره کار واخلي. ښاغلي مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی له امریکا سره د دوحې تړون ته چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې په 2020 کال ورسره لاسلیک کړی ژمن دي، ځکه د ده په وینا هغه د دواړو هیوادونو لپاره مهم دی.
فکر کوم چې د افغانستان د اسلامي امارات له لوري سرغړونه ځکه نه ده شوې چې د افغانستان اسلامي امارات له دې قضیې هیڅ خبر نه درلود. هغه څه چې موږ مکلفیت لرو په خپل وس او امکاناتو چې لرو یې د دوحې د تړون تطبیق موږ لازم کړو او هم ورته ځان ژمن بولو، یعنی زموږ له لوري تر اوسه قصدي تخلف نه دی شوی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیرې اونۍ د دوشنبه په ورځ د القاعده د مشر ایمن الظواهری د وژلو د اعلان په ورځ طالبان تورن کړل چې د القاعده مشر ته په پناه ورکولو سره د دوحې له تړون څخه جدي سرغړونه کړې ده. بلینکن وویل طالبانو نړۍ ته په زلونو زلونو ډاډ ورکړی چې دوی به اجازه ورنکړي چې ترهګر د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو امنیت ته د ګواښ لپاره کار واخلي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې بیا هم په دغه برید کې د القاعده د مشر وژنه تایید نه کړه او هغه یوه ادعا وبلله چې د ده په وینا د پیښې په اړه د دوی تحقیقات تر اوسه روان دي.
تحقیقات تر اوسه روان دي. تحقیقات باید دقیق، ژور او هر اړخیز وي. د دې قضیې ټول اړخونه به څېړل کیږي. هغه وخت چې نتیجه یې ترلاسه شوه نو هغه برخې چې لازمي وګڼل شي انشاءالله هغه به خپرې شي.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې که متحدو ایالتونو دا شی دوی ته ثابت کړی وای او په دې اړه یې معلومات ورسره شریک کړي وای نو به دوی په خپله لازم اقدام کړی وای. د امریکایي چارواکو په خبره د القاعده مشر ایمن الظواهری د اګست په 1 د کابل په شیرپور سیمه کې د خپل هستوګنې په کور کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. القاعده شبکې هم تر اوسه د خپل مشر وژنه نه تایید او نه هم رد کړې ده. پر ایمن الظواهری چې پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي بریدونو په مهال د دې شبکې د پخواني مشر اسامه بن لادن مرستیالو امریکا یې پر سر 25 میلیون ډالره انعام ټاکلی و.
په راپور کې مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد څرګندونې واورېدې چې ښاغلي مجاهد د امریکایي چارواکو هغه تورونه رد کړل چې وایي د القاعده شبکې د مشر ایمن الظواهری د وژنې د پیښې په تړاو یې البته امریکایي چارواکو طالبان له د تړون څخه د دوه له تړون څخه په جدي سرغړونو تورن کړی دي. د دې موضوع په اړه مې د متحدو ایالاتونو په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو د استاد احمد وایس وردګ نظر وپوښت. ښاغلی وردګ د مرکې په پیل کې د طالبانو او امریکایي چارواکو د ادعاو په اړه وویل:
د دوه تړون تقریبا رها شوي موضوعات خو تر اوسه پورې عام شوي نه دي، خو موږ نه پوهېږو. لیکن څومره چې پوهېږو هغه دوې خبرې دي. یو دا چې امریکا هغه اوور د هورایزن یا د هوایي بریدونو کې چېرته د امریکا منافع یا امنیت ته تهدید کوي، دغه حق ځان ته ورکړی ده. دا تقریبا د امریکا په مطبوعاتو کې دا خبره واضح ده. او دوهمه خبره د طالبانو ادعا دلته دلته ځکه حقیقت لري چې کیدای شي دوی به دغه پ وایي چې ظواهري دلته وجود درلود، لیکن امریکا ته خطر نه و، دلته زموږ تر نظر لاندې و.
ډاکټر صاحب، امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو ته یې ویلي دي د دوهې په ناستو کې څو ځلې ورته یادونه کړې چې موږ په تاسو خبر یو چې د القاعده مشران د افغانستان په خاوره کې دي، یعنی دا خبرداری مخکې ورکړی و.
او زه خپل فکر نه کوم چې امریکا به طالبانو ته د کوم کوارډینیټ ورکړی وي. دې چې امریکا تر اوسه پورې طالبان په رسمیت نه پیژني، او طالبانو هم په دې معامله کې له مرموز حالت نه کار اخیستی. څومره چې امریکا شواهد نه دي وړاندې کړي چې آیا دائما الظواهری و که نه، همدغسې طالبانو هم دلته میډیا نه ده وروړی چې دلته واقعا حمله شوې ده او یا ادلی تب دلته په هغه کې سنبال کړي. نو تقریبا دا یوه ډېره مرموزه پیښه ده. لیکن که چېرته د امریکا د الظواهری نه خبر هم وي، فکر نه کوم چې په دغه شرایطو کې د طالبانو سره کوارډینیټ شریکي دلته باید عمل ور باندې وکړي. خو لیکن اصلي پوښتنه دلته دغه ده چې په طالبانو کې دننه څوک و چې ظواهری دلته کابل ته راوستی د پاکستان نه، او څه وخت دلته راغلی دی؟ تقریبا آیا واقعا یوه میاشت وروسته راغلی دی؟ د کومې لارې نه راغلی؟ دا واقعا د حقانی ډله ده او د حقانی ډلې او د کوټې شورا تر منځ آیا واقعا دومره لوی واټن، سیاسي واټن موجود ده چې دوی د یو بل د حالاتو نه خبرېږي؟ نو دا تقریبا د طالبانو په داخلي هغه انزوا باندې ډېر بحث سړی ورباندې کولی شي نسبت د نړیوال سیاست دی.
طالبانو تر اوسه پورې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، رسنیو ته د پیښې ځای نه دی ورښودلی او په خپله هم د هغه ځای په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړي. د دې پټ ساتلو تر شا څه راز دی؟
یو راز هم دغه کیدلی شي چې تقریبا په دغه پیښو سره ورو په ورو طالبان دوی یو څه دغه سانیټایز شي په حساب د خبرې کنه، او یا کیدای شي چې د طالبانو یعنی القاعده به ورځ به ورځ د دې ډي ان ای نه یو څه پاک شي کنه د دې د وجود نه، او یا کیدای شي حالات وخیم حالت ته زور او لاشي د چې د طالبانو په منځ کې د حقانی او د کوټ شورا تر منځ یو قوي درد پیدا شي. خو په عمومه کې دلته د پاکستان او په خاص توګه د آیتای دیر قوی رول دی، او از دی که شک نشه چه دی آیتای او دی حقانی دل ارتباطات دیر قوی دی دلتا، او امریکا هم دقیق دی سول معایده دی کوت شورا سره به دقیق حالت دی امزا کرده چه حقانی دل تروس هم تطول است بیده. نو دلتا بوده امریکا ادعا چه حقانی دی تروریستی شبکی سره درل ده او یا هماهنگی لری او یا وسط دای ورکړی په خپلو خطوطو کې. تقریبا دا بو هغه نړیواله او ادعا ته بو یو څه لبیک ووایي. نو د ما په نظر دلته که چېرته هغه سیاست هرې خواته روان وي، د حقانی په ګټه نه دی.
د امریکا په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د خپل یو جګپوړي مشر وژنه رسمن تایید کړي، او افغان طالبانو یې غوښتي دي چې د دې پیښې په اړه جدي څېړنې وکړي. تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی ویلی دی چې ښایي دا د پاکستان د استخباراتو کار وي او پر افغانستان واکمن طالبان باید هغوی په نښه کړي. د طالبانو حکومت ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي. نوریاس نوری او په دې اړه نور تفصیل.
د تحریک طالبان پاکستان دلی یا ٹی ٹی پی پرون د خپل یو مهم قمندان وژنه رسمن تایید کړه. ویل چې عبدالولی مومن چې په عمر خالد خراسانی مشهور او مخکې په مومندو ایجنسی کې د دغه تحریک مشري په غاړه و په افغانستان کې وژل شوی دی. ٹی ٹی پی په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پر خراسانی د یکشنبې په ورځ د پکتیکا برمل ولسوالۍ ته نږدې برید وشو. په دغه برید کې پر نوموړي سربیره د مفتي حسن او حافظ دولت خان په نوم د هغه دوه نور ملګري هم ووژل شول. ویل شوي چې دوی په 2014 کال د تحریک له یو شمېر نورو غړو سره له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوځای شوي وو. پاکستانی طالبانو دغه راز په اعلامیه کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کړې چې د دغې پیښې په اړه څېړنه وکړي او په خبرې هغه جاسوسان په نښه کړي چې ممکن د دې تحریک د لوړپوړو مشرانو د وژلو مسؤول وي. ټي ټي پي د خپلې دې ادعا لپاره چې ښایي دا د استخباراتي عناصرو کار وي کوم شواهد نه دي وړاندې کړي. د طالبانو حکومت د ټي ټي پي د دغې نوې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. پاکستانی چارواکو ویلي خراسانی د ټي ټي پي د هغو مشرانو په ډله کې شامل وو چې په وروستیو کې کابل ته د پاکستاني عالمانو او سیاستوالو د ورغلي جرګې له غړو سره د سولې خبرې ترسره کړې وې. د چارو د کتونکو په باور په افغانستان کې د ټي ټي پي د یو شمېر مشرانو وژل کېدل به د سولې پر هغو ټکنیو خبرو یو بل ګزار وي چې په کابل کې د افغان طالبانو په منځګړیتوب د دې ډلې او د پاکستان د حکومت ترمنځ څو پړاوه ترسره شوي دي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پولې ته نږدې سیمو کې د پاکستان پر پوځ بریدونه زیات شوي دي. په یوه نوې پیښه کې پرون پاکستاني چارواکو تایید کړ چې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر یوه کاروان د انتحاري حملې په نتیجه کې څلور پوځیان ووژل شول. د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. افغان طالبان چې د تیر کال په اګست کې بیا پر افغانستان واکمن شوي د پاکستاني طالبانو د تحریک نږدې متحدین ګڼل کېږي.
و موریدل چې پاکستانی طالبانو په افغانستان کې د خپل یو جګپړی قومندان وژل کېدل رسمن تایید کړي او له افغان طالبانو یې غوښتي دي چې په دې برخه کې څېړنې وکړي. د دې راپور تفصیل د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه له نورو خبرونو، راپورونو، مرکو او تحلیلونو سره د ازادي راډیو پر وبپاڼه کتلای شئ. ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org د ازادي راډیو د وبپاڼې پته ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کریمیا د ټاپو وزمې په یوه پوځي هوایي اډه کې چاودنې شوې. د روسیې دفاع وزارت د چاودنو خبر رسمن تایید کړی خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه کړې. دا د کریمیا په ټاپو وزمه کې چې روسیې په 2014 کال کې په زور له اوکراین نه جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې لومړی ځل دی چې په یو پوځي اډه کې چاودنې کېږي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
له اوکراینه د جلا کړی شوې کریمیا ټاپو وزمې چارواکو پرون په یوه پوځي هوایي ډګر کې د چاودنو خبر ورکړ. د روسیې دفاع وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې د نووا فدروکا کلي ته نږدې هوایي ډګر د مهماتو په زیرمتون کې چاودنه شوې ده. د روسیې دفاع وزارت د چاودنې د لاملونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو یوازې دومره یې ویلي دي چې دغې چاودنې تلفات نه دي اړولي او نه یې هم پوځي الوتکو ته زیان رسولی دی. کریمیا چې روسیې په 2014 کال له اوکراین جلا او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، دا لومړی ځل چې پر اوکراین د روسیې د یرغل رئیس په یوه پوځي هوایي ډګر کې چاودنه کیږي. تر دې مخکې د کریمیا په بندري ښار سیوستاپول کې د روسیې د تور سمندرګي د سمندري ځواکونو د قرارګاه په دننه کې د یوې بې پیلوټه الوتکې په برید کې د روسیې د سمندري ځواک د 5 غړو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی وو. په عین حال کې ملګرو ملتونو پر راتلونکو میاشتو کې په اوکراین کې د بشري بحران د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتیرش ویان سټیفن دوجاریک په دې وروستیو کې په نیویارک په یوه خبري غونډه کې وویل
More than a quarter of Ukraine's population that's
the Ukraine de nufus tabande yow par salorama barkha yani wulas ashariya 1 million nari na khazia o mashuman ba pa ratun ko miashto ke bashari mrasuta alti awlari da de hush me ro shaw khwa 2 million tan ziyat khiche muk pa april miasht atkal kadiu
د ښاغلي دوجارک په خبره له اوکراین سره د بشري مرستو اړتیاوې له 2.25 میلیارډ ډالر څخه 4.3 میلیارډ ډالر ته پورته شوې دي. روسیې د فبروري په 14مه پر اوکراین یرغل وکړ چې په نتیجه کې د هیواد د سرو مال ډیر تاوان رسیدلی دی.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري قدرمن اوریدونکو دا برخه د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې او مطالبو په مخکتنه پیلو چې فریدی سیال چمتو کړی ده.
واشنگتن اگزامینر رسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان ډیوډ پټرایوس وروستۍ څرګندونو ته کتنه کړې ده. ښاغلی پټرایوس په یو مطلب کې چې د اتلانتیک خپرونې لپاره یې لیکي، ویلي چې افغانستان ښایي تر راتلونکو څو کلونو پورې د افراطي اسلام پالو د ودې مرکز وي. پټرایوس چې په 2010 او 2011 کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشري کوله، استدلال کوي چې متحده ایالاتونو په افغانستان کې د 40 کلن حضور پر مهال یو لړ اساسي تېروتنې کړي دي چې د پټرایوس په نظر د ژمنتیا نشټوالی یو لویه تېروتنه وه. د ورځپاڼې د راپور په اساس پټرایوس په دې لیکنه کې د القاعده شبکې د مشر ایمانل زواهری د وژلو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایډن اقدام ستایلی دی او دا یې یو لویه لاسته راوړنه بللې ده، خو په عین حال کې یې پر دې خبره ټینګار کړی چې په کابل کې د الزواهری حضور ښایي چې طالبان افراطي اسلام پالو ته پناه ورکړې وي. ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په درشل کې یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی دی چې نړیوالې ټولنې په تیر یو کال کې هڅې وکړې څو په افغانستان کې له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې له طالبانو سره د حساب کتاب یو منظمه تګلاره ومومي. طالبانو له نږدې یو کال راهیسې په افغانستان کې له 6مه د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو پر مخ د تعلیم دروازې بندې کړې دي. د ډیپلوماټ د مطلب په دوام کې راغلي چې د طالبانو د حکم په اساس د افغانستان په هر ولسوالۍ کې باید یوه دولتي مدرسه فعاله وي. ډیپلوماټ زیاتوي د افغانستان د پوهنتونونو محصلان له دې کبله اندېښنه لري چې د طالبانو چارواکي دوی د هرې ورځې په تېرېدو سره پر خپلو قانون د محدودیتونو او سانسور لګولو ته اړباسي. د مطلب د لیکوال په باور محصلان چې په درسي ټولګیو کې کینی ویریږي چې خایې د مخبر یا جاسوس ټاپه پرې ولګول شي. ډیپلوماټ د مطلب په پای کې راغلی دی چې طالبان اوس غواړي د پوهنتونونو په درسي نصاب کې اسلامي مضامین زیات شي او د ډیرو مهمو مضامینو ځای ونیسي. د ډیپلوماټ د مطلب د لیکوال په باور که د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو د تعلیم مخه ونیول شي، نو ښایي په راتلونکو کلونو کې نجونې د هیواد په هیڅ یو پوهنتون کې هم ونه لیدل شي.
د طالبانو یو چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي د فرهنګي محدودیتونو له کبله تړل شوي. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر د دوشنبه په ورځ په خوست کې خبریالانو ته ویل چې د دوی حکومت د نجونو له تعلیم سره ستونزه نه لري، خو د افغانستان فرهنګي محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه د دې سبب شوي چې د نجونو د ښوونځیو بیا پرانیستل وځنډیږي. په دې اړه ما د نجونو د تعلیم له یوې مدافع فعالې او د پخواني حکومت د پوهنې وزارت د مطبوعاتي مرستیال مطبوعاتي څانګې له مشرې تورپیکۍ آریان سره په دې اړه مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د طالبانو دا ادعا څومره رښتینې ده.
د ټول ولس په خاصه توګه د نجونو هیله دا وه چې د کال په پوره کېدو سره به حداقل سرپرست حکومت په دې رابطه کې یوه نوې کړنلاره ولس ته وړاندې کړي او چې د هغه په اساس به ښوونځي پرانیستل شي، خو متاسفانه دا هسې یوه پلمه ده چې د دوی لخوا جوړه شوې ده، ځکه چې لومړي ځل لپاره په تیر کال کې کله چې حکومت سقوط وکړ، جمهوریت له منځه ولاړ او واک د دوی لاسته ولوېد، نو دوی په اول سر کې دا مسله مطرح کوله چې موږ د نصاب د اسلامي کولو لپاره او د یو امن محیط جوړولو لپاره د نجونو ښوونځي تړلې دي او په داسې یو طرح باندې کار کوو چې د هغه له مخې به اسلامي حجاب جوړ کړو، تر څنګ د نصاب اسلامي کولو خبره کوله. حال دا چې تا تعلیمی نصاب د افغانستان له پخوانه اسلامي او موږ د نصاب په برخه کې هیڅ دسه مورید نه لرو چې هغه د اسلامي ارزښتونو سره زموږ کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې واقع
امدار نه لري. مېرمن اریانو بخې دوی خو وايي په ټولو مواردو کې تقریبا دوی خپل معیارونه جلا بولي، یعنی هر څه چې په پخواني حکومت کې وو د دوی له نظره د دوی په تعبیر باندې هغه متفاوت وو یا د دوی په معیارونو برابر نه دي. اما دوی اوس دا خبره کوي چې خپل قومي مشران دانه غواړي، دا خبره څومره حقیقت
لري؟ دا وایم چې کچېری موږ په پرختیا هم د دوی دا خبره ومنو چې موږ کلتوري محدودیتونه لرو، موږ په ټولنه کې په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې، نو دا اوس کلار شو موږ سروې وکړو د پښتنو په سیمو کې موږ ډیره د سنجونی لرو چې ماستری ته کچې پورې زده کړې کړې دي. زه خپل چې دا د افغانستان لاغ ولایتونو نه یم چې په کلیو باندو کې موږ ژوند کړی دی، په کلی کې مکتب لوستی دی، موږ لسانس کړی، ماستریم کړی دی، او تر دې لا نور هم غوښتل چې خپل زده کړو ته ادامه ورکړو. همدارنګه د ما د کورنۍ نور غړي چې دا اوس په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، هر یو یې په تېر دور کې سبق ویلی و په ژورنالیزم یا د رسنو په نورو برخه کې فعال وي، لوړې زده کړې درلودلې. نو زه په دې باور یم چې دا لکه څنګه چې دوی د محیط د امن کولو، د نصاب د اسلامي کولو او د په اصطلاح د اسلامي حجاب د جوړولو په بر پلمې دوی د نجونو د تعلیم په برخه کې جوړ کړې، دا یو بل پلمه ده. حال دا چې د حکومت په اوږدو کې موږ ولیدو چې ډېر ځله قومي مشرانو دا غوښتنه وکړه، دا تقاضا یې له امارات نه مطرح کړله چې د نجونو ښوونځي پرانیزي، دینی علماو دا مسله مطرح کړه. که چیرته موږ فرهنګي محدودیتونه موجود نو یې قومي مشرانو دا موضوع په بار بار مطرح کوله او دا غوښتنه یې له امارات نه کوله چې ښوونځي پرانیزي. دا په دې معنی ده چې موږ په کلتوري لحاظ ستونزه نه لرو، خو دا هسې دوی یوه پلمه جوړه کړې ده تر څو دا ښوونځي دوی تړلې وساتي.
د هیواد په ځینو شمالي سیمو او له هغې ډلې په بلخ ولایت کې هم ځینې ښوونځي د شپږم نه د پورته ټولګیو ښوونځي خلاص دي، نجونې ځي. دا دوګونی چلند څه معنی؟
البته دا ډېر نادر مثالونه دي، ډېر کم موارد دي چې ښوونځي د نجونو پرانیستي دي. خو دا چې په ځینو ولایتو کې دا ښوونځي پرانیستي دي او په باقي په ټولو ولایتونو کې دا ښوونځي تړلي دي، نو دا په دې معنا ده چې دوی د یو حکومت په توګه باندې دوی یو واحده کړنلاره، یو واحده اراده او تصمیم په دې رابطه کې موجود نه ده چې ښوونځي د پرانیستل شي یا د تړلي. معنا دا چې دوی د رهبري سطح کې هم دا رقم ته اختلافات